شپږ بجې شوې. احمد شي بریم راځي د راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 500 تر 500 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 120 سانتي مترو پورې وي. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر بې وسلو حال په یو راپور کې درکو. د سالنګ لوی لار چې تېر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تېره شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي، په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6,499 او د ټپیانو 1,015 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي بنسټ ګڼي. د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال 20 وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو په دوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه 62 د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي. په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي. روسیې له کله چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي. دا سړي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ورشتونو ته یو شمېر بې وسلو اندېښنې ښکاره کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره USAID اټکل کوي چې د ژمي تر اخیره به د بې وسلي کچه په افغانستان کې زیاته شي. د افغانستان په ختیځ کې د ژمي له راتګ سره کورونا ته ورته یو ډول ناروغي زیاته شوې.
مرضونه دي، جمع ده، یخنی ده، زکامونه دي، تبی دي، مرای خراب دي، سینه خراب دي، دواګان نشته ده.
په کندهار کې زیتون ښه نتیجه ورکړي خو بڼوال یو ستونزه لري.
دغه زیتون د ځای سره جلال آباد ته وړو الته پروسس کوو، هلته دا موږ ته په ډېر قیمت تمامېږي.
د ایران په پلازمینه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې له هڅو مهم خبره وو چې تر کومه ځایه رسیدل. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درنی واوري بارانونو، تیز و بادونو او د سیلابونو دراوتلو د احتمال پاړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمیر افغانان اندیشمن کړی دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل مخې د افغانستان 9 ولایتونه نن د دې پیښو شاهدان دي. د دې ولایتونو اوسیدونکي وای چې په ډیر سخت حالت کې دي او د ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په هکله خبرداری ورکړی. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا دمخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې پکې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حلیمې او د غزنی ولایت اوسیدونکي ولی محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومې 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 45 څخه تر 50 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 50 څخه تر 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا د مخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیش رو همه طلبه که مردم آمدگی های همه
په دې ډول شرایطو کې باید خلک هر اړخیزه چمتووالی ولري، خوراکي توکي او ګرم کالي ځان ته چمتو کړي، له هغو سیمو څخه چې د واورې ښویدنې احتمال پکې موجود وي لرې دي شي، له سیندونو څخه دې نه تیریږي او د سیندونو نږدې دې نه ځي،
در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرند.
ښاغلي رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تیره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبان حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدې په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 325 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د سالنګ لویه لار پرون تړل شوې وه، نن سهار د وړو موټرو په مخ پرانستل شوې وه او بیا داسې اټکل کېږي چې د اورښتونو له امله به بیرته بند شي. نن په 9 ولایتونو کې د اورښتونو اټکل شوی و. ازادي راډیو تر دې دمه له دغو اکثرو ولایتونو د اورښتونو خبر ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د ننګرهار، لغمن او کونړ اوسیدونکي وایي د ژمي له پیل څخه تر اوسه یې په سیمه کې کورونا ته ورته ناروغي زیاته شوې. د دوی په وینا له یوې خوا یخ ژمی اقتصادي ستونزې او له بل پلو دې ناروغۍ له غریبو کورنیو لاره ورکه کړې. تفصیل په دې راپور کې
مرزونه دی، جمع دی، یخنی دی، وزوکامونه دی، تبی دی، مرای خراب دی، سینی خراب دی، دواگانی نشتا دی.
دا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حبیب الله دی چې څوک خپل او د کورنۍ نور غړي په زوکام، ټوخي، تبی او سینه بغل اخته شوي دي. وای د ژمي له پیل څخه په کورکلی او شاوخوا سیمو کې دغه ناروغي خپره شوې ده او داسې کورنۍ نشته چې په هغې کې پری دو درې کسان نوی اخته شوی
او حالات خراب دي. چا سره پیسې هم نشته دی، علاجونه هم ګران شوي دي، بخارو لرګي هم نشته دی. نو بس دا حالات دي، څه وکړو؟ الله دې بارانونه وکړي. او
د ننګرهار مرکز جلال آباد اوسیدونکي نور احمد نورانی هم ازادي راډیو ته وویل په کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د والګي یا زکام ناروغي ډیره زیاته شوې ده. د هغه په وینا لومړی پړاوی په قوس کې شروع شوی و او اوس یې دوهم پړاو په شدت روان دی.
ننګرهار او لغمان او کونړ کې دا والګي یا زکام ناروغي ډیره ده. تقریبا دا دویم پړاو دی. یو پړاو مخکې د ژمي په سر کې د قوس په میاشت کې شروع شوی و او یو پړاو اوس هم د هر کور کې 15 کسه په دې ناروغي اخته دي. سینه او بغل دی، د سینې درد او بریښ دی، ټوخی دی، زکام دی، ستونی دی، سر درد دی.
ځایي اوسیدونکي باید د جوماتونو په لاوډسپیکرونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو اعلانونه هم زیات شوي دي. دوی ویره لري چې دا سینه بیا په دغه ولایتونو کې د کرونا ناروغي خپره شوې وي او خلک ورته د عادي زکام، تبي، ټوخي او سینه بغل په نظر ګوري. دوی وایي بیروزګاری او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې د ژمنیو ګرمو جامو او د کوټو ګرمولو لپاره د سون توکو اخستلو توان نه لري. په خبرې د یادو اسانتیا او نشتون د تنفسي او نورو ناروغیو د زیاتوالي ستر لامل دی. خلک د عام روغتیا له چارواکو غواړي چې د ناروغۍ په پیژندنه او درملنه کې ولسونو سره همکاري وکړي. په وینا یې که ناروغي همداسې پټه پاتې شي نو پرې د لا زیاتو کسانو د اخته کېدو او د مړینې سبب کیدی شي. د ننګرهار په حفظوي روغتون کې د تنفسي ناروغیو یو ډاکټر چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته پر سینه بغل، تبي، ټوخي او سردرد د ګڼو کسانو اخته کېدو خبره ومنله. خو وی ویل تر اوسه په یاد ولایت کې د کورونا کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د هغه په خبره د جلال آباد له ښار او شاوخوا ولسوالۍ هر ورځ په لسګونو کسان روغتون ته ورځي چې ډیری کم عمره ماشومان دي. د راپور تر خپرېدو پورې د یادو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو چارواکو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ننګرهار، کونړ او لغمان کې په داسې حال کې خلک د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي چې د یخ او واورین ژمي پیل کېدو سره د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د ورته ناروغیو او ستونزو سره مخ شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د متحد ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 4,800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغې ادارې پرون جمعه د جنوري په 12 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5% څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور له مخې د تیر 2040 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاشت پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2040 کال د اکتوبر او ډسمبر میاشتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2040 کال کال په اکتوبر او دسمبر میاستو کې د شمیر 12.8 میلیونه خلکو ته رسید. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سر ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی ده، خدا چه مجبوری به تو سی وکر لاتون لیر تنگ ده و پده ویدونگ ده بچه و کار نشی دریتی ما خوارمونگ ندارو و ده که پا کار شی و ده غصه چه ده مشکلاتی
ده کنر ولایتی بی بیوزلی دول از کلن نازی بی آزادی راژیو تا وویل
در مرشه ده اوی چیم را کنرشتا ده و مشورون نم نشتا ده همون بارو چه نریوار لگم رست رست رو کن بورا بورا وشنی چه و توشین را کر
وخت بعد په شری وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت
نن په تهران کې د ایران د ستر محکمې دوه جګپوړي قاضیان وژل شوي. چا د پیش مسولیت نه دی منلی، بریدګر هم وژل شوی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ایران د ستر محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د ستر محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلی د لومړنیو څېړونو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی. محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لورې بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علی رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1400 کال کې هم د یوې بمی حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
مده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د عمل کې دوه چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت خرمی له 12 بجو پیل شي. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ټولنې ترستی سازمان غړي 15 میاشتنی جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربند موافقه لمخې به پر روانو شپږو اونیو کې د حماس لباند درې دیرش یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی دغه موافقه به چې تیره چهارشن به اوربندی سلا وسوه د یکشن به لورځ د اسرائیل پر وخت د غرمی له 12 بجو تطبیق سی. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ قطر د اسرائیل او حماس دلی ترمنځ د اوربند د هڅو منځګړی توپ کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سوو له ډلې شاوخوا سل یې لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړه سوي هم وي. د اسرائیل عدلی وزارت نن شنبه ویلي چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سویو د خوشی کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید سوي موافقې په لومړي پړاو کې به 210 فلسطینی بندیان او توقیف سوي کسان خوشی سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینه نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړې چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د څو ورځو نه څرګند حالات پای ته ورسید. حماس ډلې منلی چې د اوربند موافقه په لومړي ورځ به درې شیزنه یرغمل سوي کسان خوشی کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشی کړي. حماس وایي څلور نورې شیزنه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر اومه ورځ خوشی کوي او پاتې شپږوش نورې د 15 اونیو په لړ کې خوشی کیږي. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلی تر هغو چې د اوربند موافقه عملی سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینیانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر شپږ څلوېښت زرو ډېر کسان وژل سوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیان اړولی دی.
له خبرونو ور اخوا
ټیک ټاک سر له سبا د امریکا په متحده ایالاتونو کې بندیش. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنگتن وپلوري که نه په امریکا کې به بند شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 170 میلیونه کسان ګوري. سر له سبا یکشنبه د اپلیکیشنونو لا اپ ستوري با ټیک ټاک لریش اوس
دا د کندهار د دوهمي عینو مینې پسمه کې د زیتون تازه حاصل ته رسیدلې باغ دی چې پکې کارګر زیتون راټولوي.
خپل کال اچھا ټانه وکړ پروس کارګر سره شپږ وټانه وکړل سرکړه دا
پښتنه کوم اوس په دغه د کندهار راپور ته ورسو. په کندهار کې کاروانګر د زیتونو د پروسس لپاره د فابریکې د جوړېدو غوښتنه کوي. البته له تخنیکی تیروتنې بښنه غواړم. په کندهار کې پروسیو کې زیتونو ډېر ښه حاصل ورکړی خو دی ولایت زیتون د پروسس لپاره تر ننګرهار انتقالی شي. تفصیل په دې راپور کې
دا د کندهار د دوهمې عینو مینې پسمه کې د زیتون تازه حاصل ته رسیدلې باغ دی چې پکې کارګر زیتون راټولوي.
خپل کال اچھا ټانه وکړ پروس کارګر سره شپږ وټانه وکړل سرکړه دا 15 تر ځان رسی نه دی دا اوس څنګه سره بچ دی انکاري و.
دغه باغ لس کال وړاندې د افکو کمپنۍ له لوري په 150 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او شاوخوا 8000 د زیتون ونې لري. دغه باغ هر کال په زیاتیدونکو کچه حاصل ورکوي، خو د پروسس لپاره د فابریکو نشټواله یو لجدي ستونزه څخه ګڼل کیږي. د باغ یو کروندګر نورالی وایي چې د کندهار اقلیم د زیتون لپاره مناسب دی، او که کروندګر ورته مخه کړي د نورو کښتونو په پرتله ګټه زیاته ده. د په خبره سش کال به د دوی لیاد باغ څخه 25 ټن زیتون تر لاسه کړی چې د پروسه شکل په پرتله څو چند زیاتی
د وبو د خو شکایت کم بچي. یو د سش کال ګوره 25 ټن موږ پراخو، د پروسه کال لږو، پروسه کال کم ډیر اخیزه 15 ټن کم اخیزه، سش کال ان شاء الله شې نه 25 ټن راکې. ان دا د وبو د خو څه د شکایت لري ده و چې دا زیتون کشیږي د دې شاسلاتي د بیا کیلو په شپږ وسو افغانۍ دی کیلو. و دا د بیا د جلال آباد د کارخانه مشته زیر شایلرو بیا پاغه کې بیا د غولي جنې وځي الله تعالی. انا اوس موږ دا غواړو د حکومت څخه چې موږ ته نور امیاج هم برونه را برابر کړي دغه دا دغه دا بیا موږ د اصلاحات شسم واخ په دغه کې.
د دغه باغ مسول حسین مبارک وایي دوی د زیتون حاصل هر کال د پروسس لپاره ننګرهار ته لیږي چې د انتقال او پروسس مصارف یې ډیر لوړ تمامېږي. هغه د طالبانو له حکومت څخه د پروسس فابریکې جوړولو او د زیتون د کرنې د ترویج غوښتنه کوي.
دلته په کمپنۍ دغه نوښت کړی د پکندار کې د زیتون باغونه دلته یې شي تقریبا شاوخوا د شپېتو زور شاوخوا کې دلته نالان یې شي سمي ورایټي باید دلته راوړل شي په پکندار کې دلته ترویج شي، او امارات یا کم دولت چې دلته موږ سره باید همکاري وکړي. دلته کمپنۍ باید جوړ شي د پروسس لپاره که کنجاره وځي که د دوا او د پاره استعمالېږي که د کم چیل چی جنی وځي و موږ دوه تکلیف کوو چې دغه زیتون د ځای سره جلال آباد ته وړو الته پروسس کوو الته دا موږ ته په ډیر قیمت تمامېږي.
د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي دا مهال په کندهار کې یوازې یو لوی زیتون باغ او څو کوچني باغونه سته چې ټول ټال یې ځمکه 160 تجربه ده. د میوه او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي زیتون په کندهار کې لا ډیر نه دی ترویج شوی، خو که کروندګر ورته توجه وکړي نو دا به د سیمې د اقتصاد لپاره مثبت اغیز ولري.
د کندهار په ولایت کې زیتون یو نوی شی دی، تر اوسه داسې ترویج شوی نه دی. موږ هم د بزګرانو نه غوښتنه لرو چې یو خو زیتون ګټور او حاصل هم ډیر دی، او په زمین کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم بوټي یا درخت دي. د دغه قندهار ولایت دغه زون په حساب کې درته وي دغه آب او هوا سره یا اقلیم سره دوی توافق کوي او شنه تجربه ورکړي دي، او د فابریکې په حساب واقعیت دا یو ستونزه ده. د فابریکې کچيري دلته جوړم سیده به د عینو مینې د باغدارانو لپاره بشي او د قندهار یا دغه زون لپاره بشي.
د زیتون نړیوال بازار په دوامدار توګه وده کوي او د دې میوې روغتیایی او اقتصادي ګټې بې ساري دي. د کندهار د زیتون حاصلات د اوس لپاره په ننګرهار کې پروسس کیږي، خو که په کندهار کې د پروسس فابریکه جوړ شي نو نه یوازې به د دې ولایت اقتصاد پیاوړی شي، بلکې نورو کروندګرو ته به هم د زیتون د کرنې لپاره انګیزه پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد دی، ما د ننګرهار د ګورسی څخه. محترم زموږ په کلی کې هو دی ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګورستاغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډیر لري پرته سیمه کې ده، او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات دی خښتنه دی. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړنی اساسي خدمات نشته دی، او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزي او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري، او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی زمنګ د دوه کلو ناروغان، اما کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک مشکل د دوایانو دی چې دوایان بیخي شتنه دی پکې. پام دی اوس ساړه جمی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. اړوند مسولینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی، او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کوي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسولین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی ریڈیو ټول درمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ غیاس ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان وسیم خدیه ولاړې دي، دونه بې کیفیت دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ. دغه ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. وسلام، به احترام.